The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
تر مشکرانو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتھا سارنی خبری پرونے کی وارے بیا تاسو ته هر کلی وایو زه محبوب چلی نن د ګلوز کال 2019 د مارچ 13 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 8 بجې کابل کې دی اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د مارچ 13 نیټه ده او د شپې 13 بجې دی د وائس آف امریکہ ڈیوا په دنیم ساتھا سارنی خبری پرونے کې اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهم خبرون مسټک وتا په نیوزیلند کې چارواکو ویلي د جمعې په ورځ په دوو جمعتونو کې په ډزو وژل شوی یو شمیر تنانو مړې د اتوار پر ورځ خپل خپلوانو ته حواله کړي او پاتې نور به د نهې د ورځې پورې وسپارل شي بل خو د پاکستان حکومت ویلي په دغه برید کې د وژل شوو پاکستانیانو شمیر نه ته رسیدلی
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو خپور شوی بیان کې ویلي چې په دغه پیښه کې بې درکه درې نورو پاکستانیانو د مرګ پخلی شوی
د فاریاب ولایت ځای چارواکو ویلي د قیصار پولیسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې دوی شفغان امنیتي عسکر وژل شوي دیارلس یو بل شوي او څلور نور طالبانو نیولي
افغان مقامات ویلی دی چې په دغه نخټو کې یو لس طالب جنگیالي وژل شوې دي او د دې ډلې سلو نور غړي ټپیان شوې دي
تیر شپه په کراچي کې د پاکستان سوپر لیگ ټورنمنت په فائنل یا اخیری لوبه کې کویټا ګلادیټرز په خبر ظلمو ته پاتو وکټو ماته ورکړې او په لومړي ځل یې د پی ایس ایل ټورنمنت ګټلې قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې لرو وار په وار به وړاندې کوو خو اول غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د اتوار یا یکشنبې په ورځ په نیوزیلند کې چارواکو د زنو هاو کسانو مړی خپلو خپلوانو ته د آخري رسوماتو ترسره کولو لپاره سپارلي څوک چې د جمعې په ورځ په کرایسټ چرچ کې په دوو جمعتونو کې د مانځه په مهال د یو تن لخوا په ډزو وژل شوی وو د نیوزیلند وزیر اعظم ویلي په پیښه کې وژل شوو نورو تنانو مړی به نه یا چهارشنبې ورځې پورې خپلو خپلوانو ته حواله کړی شي د وزیر اعظم د دفتر یوې افسرې ویلي دفتر کې هڅه کوي چې د جماعت په پیښه کې د وژل شوو کسانو معلومات وشي او خپلو کورونو ته وسپارل شي د پاکستان حکومت تېره ورځ پخلی کړی چې په کرایسټ چرچ کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو شوو بریدونو کې نه پاکستانیان وژل شوي دي د فاریاب ولایت ځایي چارواکو ویلي دي چې د قیصار په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې دویش افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي د فاریاب ولایت یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي وایس آف امریکا ته وویل چې په دغه جګړه کې دیارلس امنیتي عسکر ژوبل شوي او څلور نور طالبان نیولی دي د اسوسییټیډ پریس ایجنسی هم د فاریاب ولایت د ولایتي شورا د رئیس محمد طاهر رحماني له خولې ویلي چې په دغه نښته کې دوی شفغان امنیتي عسکر وژل شوي او شل تنه نور ژوبل شوي دي په کراچۍ کې د پاکستان سوپر لیگ څلورم ټورنمنټ په اخیره یا فائنل لوبه کې د کویټا ګلادیټرز ټیم پیښور ظلمو ته په اتو وکټو ماتې ورکړې او په لومړي ځل یې دغه ټورنمنټ ګټلې د کویټې ټیم د ټاس ګټلو وروسته پیښور ته د بیټنګ بلنه ورکړه خو د پیښور ظلمو ټیم د ټورنمنټ د نورو لوبو په شان ښه بیټنګ ونه کړی شو او په شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یو سل اته دېرش رنزونه جوړ کړل د دغې په جواب کې د کویټې لوبډلې دغه هدف په اسانه په اتلس اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو په اسانه پوره کړو د کویټې د ټیم لخوا احمد شهزاد 250 او روسو وو 26 منډې جوړې کړې تېره اونۍ د ایتوپیا جاز غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو 19 ایتوپیایي وګړو د جنازې مراسم د اتوار پر ورځ ترسره شول خو زیاتره تابوتونه خالي وو ځکه چې د پیښې ځای نه د سوځېدلو مړو یو څو ټوټې میلاو شوې وې د ایتوپیا حکومت تر مخه د میلاو شوو ټوټو پیژندلو کولو کې به تر شپږو میاشتو پورې وخت لګي په پیښه کې د وژل شوو خلکو کورنیو ته د ښخولو لپاره د پیښې د ځای خاوره ورکړې شوې ده په انډونیشیا کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو چارواکو ویلي دي چې په پاپوا صوبې کې د سیلابونو او کمرو نړیدو لامل شاوخوا 50 خلک وژل شوي او یو کم شپېته ژوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا نن ساته سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په نیوزیلند کې چارواکو ویلي د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې په ډزو وژل شوي یو شمېر تنانو مړي یې د اتوار په ورځ خپلو خپلوانو ته حواله کړي او پاتې نور به د نهې د ورځې پورې وسپارل شي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي په دغه برید کې د وژل شوو پاکستانیانو شمېره نه هم ته رسېدلې ده. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شهزاده وړاندې کوي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ په نیوزیلند کې چارواکو د ځنو هغه کسانو مړي خپلو خپلوانو ته د جنازو او ښخولو لپاره سپارلي څوک چې د جمعې په ورځ په کرایسټ چرچ کې په یو جومات کې وژل شوي وو. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن ویلي په پیښه کې وژل شوو نورو تنانو مړي به د نهې یا چهارشنبې ورځې پورې خپلو خپلوانو ته حواله کړی شي. میرمن جسنډا ویلي د آسټرالیا نه د پاتو مړو د معلوماتو کولو لپاره یوه ځانګړې ډله هم رابللې چې د متاثر شوو کسانو معلومات زر تر زره وشي. د وزیر اعظم د دفتر یوې افسرې ډیبیورا مارشل ویلي دوی هڅه کوي چې د جومات په پیښه کې د وژل شوو کسانو معلومات وشي او خپلو کورنیو ته زر تر زره وسپارل شي. نوموړي ویلي د دینه بلا سبد خبره نشي کېدلی چې یوې کورنۍ ته د خپل مړي په ځای بل مړی ورکړی شي. د نیوزیلینډ د پولیسو نائب مشر ویلي دفتر یې د مسلمانانو د ټولنې د مشرانو سره ملاقاتونه کړي چې دوی په دې قانع کړي چې د دغه جرم د پلټونو لپاره د مړو معاینه مهمه ده، نو ځکه په دغه کار کې زیات وخت لګي. تر دې دمه د نیوزیلینډ د چارواکو لخوا د وژل شوو تنانو نمونه نه دي ښکاره شوي او یوازې د خپلو خپلوانو سره معلومات شریک کیږي. چارواکو د تیرو جمعې په ورځ د کرایسټ چرچ په دوو جماعتونو کې د برید تور په 28 کلن برینټن هیرس لګولی چې د آسټرالیا سره تعلق لري. برینټن هیرس په دغه پیښه کې ککړ یوازینی تن و چې پولیسو نیولی دی. د نیوزیلینډ د پولیسو مشر یا کمشنر مایک بوش ویلي د دغه پیښې سمدستي وروستو نیول شوي درې کسان په پیښه کې هیڅ لاس نه لري، خو نوموړي په دغه پیښه کې د نورو کسانو د ککړتیا امکان نه دی رد کړی. اخوا د پاکستان حکومت پخلی کړی په کرایسټ چرچ کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو شوي بریدونو کې نهه پاکستانیان وژل شوي دي. د اتوار یا یکشنبې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خپور شوي بیان کې ویلي چې په دغه پیښه کې بې درکه درې نورو پاکستانیانو د مرګ پخلی شوی. د بیان تر مخه په دغو کې زیشان رضا، د زیشان پلار غلام حسین او مور کرم بیبي په دغه برید کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې د وژل شوو تنانو د کورنیو سره په رابطه کې دی. د کرایسټ چرچ په دغه خونړۍ پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته رسېدلې. برید کوونکي دغه خونړۍ پیښه په فیسبوک نیغ په نیغه هم خپروله. د اتوار په ورځ فیسبوک بیا په یو بیان کې ویلي چې د نیوزیلینډ دغه خونړۍ پیښې د نیغ په نیغه خپرو شوو ویډیو لرې کولو لپاره پوره هڅې کوي. د فیسبوک د نیوزیلینډ یو مشر په بیان کې ویلي چې د نیوزیلینډ د پولیسو سره په دغه لړ کې په رابطه کې دي او کمپنی دا وخت هغه ویډیوګانې هم لري کوي چې ایډیټ شوي دي. د فیسبوک د یو بیان تر مخه د جمعې په ورځ د دغه پیښې 43 ساعته وروسته یې 15 لکه ویډیوګانې لري کړي چې پکې 12 لکه د اپلوډ کېدو په وخت بلاک یا تړل شوي دي. د 50 لکه آبادۍ نیوزیلینډ کې د جمعې په ورځ شوې دغه پیښه د هیواد تر ټولو بده خونړۍ پیښه بلل کیږي او ورته د نیوزیلینډ د تاریخ توره ورځ ویل کیږي. د جمعې د پیښې وړاندې په دغه هیواد کې په 1990 کې د یو وسلوال په ډزو په اراموانه خارګوټي کې 43 تنه وژل شوي وو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د فاریاب ولایت ځای چارواکو ویل دي د قیصار پولیسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې 20 افغان امنیتي عسکر وژل شوي، 43 حکومتي عسکر ژوبل شوي او 4 نور طالبانو نیولي. تفصیلی رپورٹ پہ وگما جالوان وړاندې کوي.
د افغانستان په فاریاب ولایت کې ځایی چارواکو تر مخه د قیصار په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې نږدې 20 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د فاریاب ولایت یو امنیتي چارواکی چې نوم یې نه دی ښودلی، وایس اف امریکا ته ویلي چې په دغه جګړه کې 43 حکومتي پلوي سرتیري ټپیان شوي او 4 یې نور طالبانو نیولي. د اسوسییټډ پریس ایجنسی هم د فاریاب ولایت د ولایتي شورا د رئیس محمد طاهر رحمانی له قوله ویل دي چې په دغه نخته کې 20 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي او تر 40 تنه نور یې ټپیان شوي هم دي. طالبانو د سه شنبه په ماخام د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په ارکلی کلی کې د پولیسو او د حکومت په لوی ملیشو په مرکزونو باندې حمله کړې. خاغلی رحیمی زیاته کړې ده چې د دوانو خواو ترمنځ تر سهاره پورې جګړه روانه وه. د فاریاب د پولیسو وایان کریم یورش امریکا غږ ته ویلي چې د یک شنبه یعنی د مارچ 18 له غرمې وروسته څه د پاسه 100 تنه کومکي ځواکونه چې کمانډوز هم پکې شامل دي سیمې ته استول شوي دي. افغان مقامات ویلي دي چې په دغه نخته کې یو لس طالب جنگیالي وژل شوي دي او د دې ډلې 4 نور غړي ټپیان شوي دي. طالبانو تیرونه د فاریاب په گاون کې د بدغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې هم په امنیتي پوستو حمله کړې وې. د بدغیس ولایت وایان جمشید چهابی د اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي دي چې په دغه جګړه کې 14 افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي او تر 40 تنه نور زخمي شوي. هغه ویلي په دغه نښتو کې څه د پاسه 30 طالب جنگیالي هم وژل شوي دي. په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد کچه لوړه شوې ده او که څه هم چې طالبانو د امریکې د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره د سولې خبرو اترو په مرحلو کې پیل کړی دی، خو بلخوا د طالبانو لخوا بریدونه هم دوام لري چې پکې اکثره حکومتي ودانیانې او امنیتي عسکر په نخښه کیږي. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
امریکا دیوانی ساتا سارا نئی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غا دوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او سو وخت شوي سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دي زموږ همکار مختار خلیل.
د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د قطر په دوها کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په حق لا نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل یو تفصیلی اداریه چاپ کړی دا. د اداریې سرخط ته امریکا طالبانو نه د ډزبندانه علاوه هم نور ډیر سغواړي. د اداریې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د صدر ترامپ حکومت طالبانو سره د نه پورس قطر کې د 5 مرحلو خبرې اترې مکمل کړې دي. دواړو فریقو په خبرو اترو کې د پرمختګ کېدو داوی کړې دي خو تفصيلات ډیر نه دي ښکارا کړي. خفیا ساتلې شوو تفصيلاتو کې د افغان حکومت په حق لا د دواړو فریقو دریز هم شامل دي کم چې د خبرو اترو نه بهر ساتلې شوې ده. پدی صورتحال د افغانستان د ولسمشر د ډاکټر اشرف غنی د قومي سلامتیا صلاحکار د زیارت په ورځ واشنگټن کې خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت خپل توسوخت ښکارا کړی دی او ویلي دی چې د امریکي حکومت د افغانستان د حکومت د خبرو اترو نه په وستو خپل یو ډیر ادباري اتحادي د ځان دشمن کوي. په افغانستان کې د خبرو اترو تر لارې د امن راوستو خواهش ډیر زیات شوی دی، خو د قطر نه چې کوم خبرونه را روان دي د هغې تر مخې د افغان حکومت فکرمندي په حق ده. د امریکې د استازي خلیلزاد وینا ده چې ټولې خبرې اترې دوو معاملو ته راغونډې شوې دي، یو خو دا چې القاعده او نور ترهګر ګوندونه به د خپلو حملو دپاره د افغانستان خاوره نه استعمالوي، او دویمه د امریکنو فوزونو د وتو د وخت نیټې ټاکل دي. خاغری زلمی خلیلزاد په ټویټر خپل یو پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د څه قسمه لوزنامې کې دو د پاره د افغانانو ترمنځ د خبرې اترې او ډزبندي ضروری ده. خود دا خبره صفا کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې اترې به اله شروع کیږي چې د امریکنو فوزونو د وتو او د ترهګرۍ په باب له د لوزنامې مسودې له اخیری شکل ورکړی شي. واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې لیکي د دې دا مطلب شو چې امریکا به د افغانستان د امن عمل د شروع کېدو نه وړاندې د خپلو فوزونو د وستو د وخت نیټې اعلان کوي، او دا چې د امریکنو فوزونو د وتو او د حتمی لوزنامې ترمنځ به هیڅ تړون نه وي. که دا خبره رښتیا وي نو دا به د امریکې یو ډیر خطرناک عمل وي، ځکه چې په دې به افغان حکومت سر د لاندې راغورځیږي. طالبانو اگر که دا وخت د خپلې ولقې لاندې سیمو کې خلکو سره نرمی راخیستې ده، خو مجموعي لحاظ سره طالبانو داسې هیڅ اندیا نه ده ورکړي چې دوی یو جمهوري سیاسي نظام منودو ته تیار دي یا به د اشرف غنی په حکومت کې اقتدار کې شریک شي، او دا چې د بنیادی بشري حقونو به خاطر کوي. اپوټا د دې ټولو خبرو طالبانو په تیرو ورځو کې جاری کړو خپلو ولسی بیانونو کې ځانونه په جنگ کې بریالي اعلان کړي دي، او وایي چې موږ اوس د دې بریالیتوب فصل ریبلو ته تیار یو. واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې زیاتوي چې د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو تګلاره د صدر ترامپ ترجیحاتو سره سمون خوړی شي، ځکه چې صدر ترامپ خو په صفا ټکو کې وایي چې د افغانستان نه د خپلو فوزونو زر تر زره وستو کې غرضی دی، او دا پروای نشته چې د ده د دې فیصلې به په افغانانو څه اثر پرېوځي. د صدر ترامپ په سر کې دا سودا پرته ده چې که طالبانو سره امن لوزنامه ونکه نو طالبان به د قصته د ترهګرۍ مخنیوی نه کوي. واشنگټن پوسټ د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د امریکې د خفیه ادارې سی آی اے پخوانی ډیپټي ډایرکټر مایکل موریل او پخوانی نائب وزیر دفاع مایک ویکرز دواړو واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل یو شریک مضمون کې په واضح الفاظو کې لیکلي دي چې د امریکنو فوزونو د وتو وروسته به طالبان سمدستي په اقتدار کې راځي، او دوی به راتلو سره القاعده بیا راغواړي، او یو ځل بیا به په امریکا کې د حملو کولو منصوبی افغانستان کې جوړول شروع کیږي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته سارنی خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې د پاکستان سپر لیگ سلورم ټورنمنت په اخیره یې فائنل لوبه کې د کویټا ګلیډیټرز ټیم پیښور زلمو ته په اتو وکټو ماتې ورکړې، او په لومړي ځل یې دغه ټورنمنت ګټلې. هم په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن اورو.
د پاکستان سپر لیگ شلو ورونو ټورنمنت د کوټي ګلیډیټر ګټلې ده. فائنل مقابله کې ګلیډیټر په خور زلمی ډلې ته په اتو وکټو باندې ماتې ورکړه. د کراچي په کرکټ میدان د کوټي ګلیډیټر کپتان سرپراز احمد د ټاس ګټلو نه پس په خور زلمو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د معمول خلاف د په خور زلمو شروع کې دوه لوبغاړي امام الحق او کامران اکمل ډیر زر په ویلین ته واپس شول. د لوبې په دویم اوور کې دریم بال باندې د محمد حسنین په بال باندې امام الحق په مجموعي رن سلور باندې احمد شهزاد کیچ آؤٹ کړ. د صرف درې رنزونه جوړ کړل. د پیښور زلمو بل تکړه او ان فارم کامران اکمل هم په مجموعي رنز یو دیرش د محمد نواز اخکار شه. دغه وخت کامران اکمل یو ویس رنزونه جوړ کړي وو. د دې وکټو غورځېدو سره د رنزونو رفتار او غورځېده. په لسم اوور کې د براو په بال باندې صہیب مقصود ریلی روسو کیچ آؤٹ ک. مقصود شل رنز په شل بالونو باندې وکړه. ورپسې عمر امین د پیښور زلمی لخوا په څوارلسم اوور کې د محمد حسنین په بال باندې سهیل تنویر کیچ آؤٹ ک. د تر ټولو زیات اته دیرش رنزونه وکړل چې پکې دوه چکی او څلور چوکې شامل وي. د عمر امین نه علاوه یو لوبغاړی هم په کریز خپا ونه درېدا او صرف شپږ رنز په مجموعي سکور کې د اضافي وروستو په شپږ نوي رنزونو باندې نبی ګل په دولس بالونو د نهه رنزونو په کولو د فواد احمد ښکار شه. ورپسې آلراونډر پولارډ هم په اوولسم اوور کې د محمد حسنین په بال باندې وکټ کیپر سرپراز احمد کیچ آؤٹ ک. د صرف اووه رنزونه جوړ کړل. ورپسې وهاب ریاض په شلم اوور کې په پنځم بال باندې براو آؤٹ ک. د دولس رنجونه جوړ کړل. د شلم اوور په اخیری بال باندې د پیښور زلمی کپتان ډیرن سمی د براو په بال باندې محمد نواز کې اچ آؤٹ ک. کپتان اترلس رنز په شپاړس بالونو باندې وکړل. د غشان پیښور زلمو کوټه ګلیډیټر ته د یو څل یو کم څلوېښت رنزونو هدف کې خو ده. د کوټه لخوا محمد حسنین درې او براو دوه وکټې واخستې. د یو څل یو کم څلوېښت رنزونو هدف په ځواب د کوټه لومړی وکټ په نولسم رنز باندې پریوته. لومړی وکټ د شان واټسن وو. د پشپک بالونو باندې و رنزونه وکړل. د دغه وروسته احمد شهزاد او احسن علي د شپږ شپېتو رنزونو پورې ملګرستیا وکړه. په دغه مجموعي سکور د کوټې دویم وکټ د احسن علي پریوته. د یوې چکی او دریو چوکو په مرسته په اتلس بالونو باندې پنځه ویشت رنزونه وکړل. د دغه وروسته د سویلي افریقا ریلی روسو د احمد شهزاد سره لوبه تر اخیری رنز پورې ورسوله. په اتلسم اور کې یې مقرره هدف یو څل یو کم څلوېښت ترلاسه کړ. احمد شهزاد د یوې چکی او شپږ چوکو په مرسته اته پنځوس رنزونه وکړل او ریلی روسو په دوه دیرش بالونو د یوې چکی او دریو چوکو په مرسته یو کم څلوېښت رنزونه جوړ کړل. د لوبې غوره لوبغاړی محمد حسنین وګرځول شو. د پاکستان سوپر لیگ دا څلورم ټورنمنټ کال دوه زره نولسم کوټې په خپل نوم کړ. د دې وړاندې کال دوه زره شپاړسم او دوه زره اوولسم کې هم د کوټې ډله فاینل مرحلې ته رسېدلې وه. په کال دوه زره شپاړسم کې د اسلام آباد یونایټیډ او په دوه زره اوولسم کې یې د پیښور زلمی د لاسه ماتې خوړلې وه. د پیښور زلمی ډله هم درې واره فائنل مرحلې ته رسېدلې. کال دوه زره اوولسم کې یې ټورنمنټ ګټلی وو. په دوه زره اتلسم کې یې د اسلام آباد یونایټیډ خلاف بایللې وه او دې وار یې د کوټې ګلیډیټر پر ضد ماتې وخوړه. د کال دوه زره نولسم د ټورنمنټ غوره لوبغاړی شان واټسن، غوره بیټسمین هم شان واټسن او غوره بالر حسن علي وګرځول شو. په آخر کې د پاکستان صدر عارف الوی ګټونکې ډلې ته ټرافي ورکړه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
دونکو وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نئے خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو ڈیوا سرا د فیس بک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شه. زموږ د فیس بک او ټویټر پانو پته ده وی او ای ڈیوا. او تاسو د اشفاق مومن په رپورٹ کې وردل چې په کراچی کې د پاکستان سپر لیگ سلورم ټورنمنټ په اخیره یا فائنل لوبه کې د کویټا ګلیډیټرز ټیم په خبر زلمو ته په اتو وکټو ماتې ورکړې او په لومړي ځل یې دغه ټورنمنټ ګټلې. په دې موقع د ډیوا خبریال ارشد مومن د خلکو سره خبرې کړې. د خلک څومره خوشاله او څومره جذباتي وو د دوی غبرګون یې ته راټول کړی. د تاسو وړاندې کوو.
زما سجاد احمد نوم دے او ز تقریبا 13-14 سال نخ پلک کرکٹ کوم د کرکٹ پلیئر ایم او ز پی ایس ایل ډیر په شوق سره او ډیر توجه سره ګورم ز پشاور زلمی سپورټ کوم په دی وجہ چې ازما د علاقې ټیم دی زما ز پشاور سره تعلق ساتم کی پی سره تعلق ساتم نو په کار د شمول خپل مقامی ټیمونه سپورټ کوم
زما عرفان نوم دی او زه خو په پی ایس ایل 4 کې کوټا گلیډیټر ټیم سپورټ کوم دغه وجہ دا ده چې کوم وګورو نو پی ایس ایل 4 چې دی پیرا شروع شوه دی نو د کوټا گلیډیټر ټیم چې کوم دی هغه ډیر خو ترو ټورنمنت کې ډیر خو پرفارمنس کړي او دغه وجہ دا ده چې کوم وګورو نو هغه سره په بیټینګ لاین کې شین واټسن دی چې په ټول ټورنمنت کې خو سکور کړي ټاپ سکورر دی د ټورنمنت بیا ورپسې سیکنډ آپشن رولی روسو دی چې هغه ډیر آؤټسټینډینګ پلیئر دی بیا وسره کومګه راشو نو عمر اکمل دی دا غم په دې ټورنمنت کې ډیر ښه پرفارمنس دی بیا کرا شو د هغه د بالینګ شو به تا نو هغه سره فاست بالر دی یو نوې بالر اغسته حسنین هغه دا غم خف ترو ټورنمنت دا ډیر ښه پرفارمنس دی بیا کرا زو بالینګ ته نو دا غوی سره سپن اټیک ډیر زیات مضبوط دی چې په هغه کې محمد نواز دی او فواد خان دی
چې په هاور فائنل ته وته زه په هاور سپورټ کوم زمونږ خپل ټیم دی د پېښور ټیم دی د پښتنو ټیم دی او ان شاء الله چې کوم را روان پی ایس ایل دی نو هغه په دې حق لا کامیابی چې هغه کې به موږ ډېر زیات علاقائی رنگونه سیکو د پېښور میچ په پېښور کې کیږي د اسلام آباد هغه په پنډي کې کیږي د لاهور هغه په لاهور کې کیږي نو دې سره په چې په عوامو کې ایکسایټمنټ او خوشحالي ډېر زیاتی او ان شاء الله زمونږ به دا کوشش وي چې هر یو میچ لایو په ګراوند ته ورشو وګورو چېرته پېښور یا پنډي ته دا میچ راغلل
زما کریم الله مومن پشاور زلمی او میچونه زه دې کار چې دوی هغه خفګان نشم برداشت کولای کنه او هغه چې کله میچ لا یو ګورم ان بیا را باندې سپل سپل سکیږي نو دی وجنه چې کله میچ ګټلې سار کرا ته کسان وي یا د شپې چې میچ ګټلې نو بس سار د پول نه پیل ځکه کور کرا سره نیټ سیستم نن سبا له ګران دي نو سار کې چراشم نو پیل چې کم دی هایلایټ شو ګورم بس
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویډیو یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هېرې نه کړئ
نوردونکو وایس اف امریکا ډیوا د سارنې خبرونه هم دي چې پای ته رسی وړاندې کولو کې تکنیکی رښتیا موږ سره ټیم کې مرسته کوي پروډوسر وو شیب زاده او انجینیر وو میگنس د دې لپاره مننه وایو سو شیبو کې به هم پدې سپو باندې دا سو د مشال ډیو خبرونه اوري زما و جلیل سره د خپل ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړم د خو دې پامه
The Voice of America دی وخت پرونه ده.